لاس نه ورکوي.
هیلم دادا چې کله د مونږ فامیلونه او د مونږ خویندې له دغه آلات سره مخ کیږي، خپل روحیه د لاس نه ورکوي، نو بیا د ژمنه وکړي، بیا د خپلو پښو ودرېږي، ژبه دې زده کړي، زحمت دې وباسي، په ټولنه کې کوښښ وکړي چې ځان ملغم کړي، تر څو دوی وکولی سي خپلو ماشومانو سره مرسته وکړي په درسونو کې، کورسونو په چارو کې، ورسره مومد واوسېږي، ستونزو ته یې رسیدګۍ وکړي. تاسو په جریان کې یاست د ماشومانو حقوق کله کله موږ هاورو سي سلزینو نه ماشومان اخیستل سوي دي، پاندې له خاص هغه په ژبه باندې نه پويږي، هغه د خپل ماشومان او ستونزې چې په خوندزیو کې لري رسیدګۍ نشي کولای، هغه برخوردونه کوي چې هغه د یو نوي ملک، د یو پرمختللي ملک د قوانینو سره خلاف وي، او یا دوی هغه ژور خپګان چې د پاغه ناروغۍ باندې اخته کیږي، او دوی خپل ټول توانایي له لاسه ورکوي، بوج بوج ذهني فشارونه راځي، او دوی روغتیا خرابېږي، دوی نشي کولای چې بیا په پښو ودرېږي. لازمه او بهتره لاره همدا ده چې هوډوکو، زموږ خویندې ورونه هوډوکي، او کله چې دغه مسافرت مو وکړو یو ملک ته لاړلو، ژر تر ژره باید ژبه زده کړو، د ژوند په قوانینو، د ژوند کولو په اصولو باندې ځان بلد کو، په خپل چاپیریال کې له خلکو سره، له نوي کسان چې مونږ یې ګورو له هغوی سره انساني هغه تماس ورسره ونیسو، خبرې ورسره وکړو، تر څو چې مونږ وکولای سو په هغه ټولنه کې ورو ورو ځان راحت احساس کو، فرهنګ سره ځان بلد کو، تر څو چې مونږ ته د ژوند چارې اسانه شي.
سیما ستانکزی چې په افغانستان کې او هم اوس په بهر کې له افغان میرمنو سره د دوی د ستونزو د حل کېدلو په برخه کې مرسته کوي، وایي چې د هم په لومړیو کې چې کله کډواله شوه او بل ملک ته راغله، له ډیرو هسکو او ټیټو سره مخ شوه، خو تل یې هره ستونزه په پراخه سینه حل کړې. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې د کډوالۍ د لومړیو ورځو په هکله وایي.
اول ورځ کله چې زه راغلم، داسې محیط، ماحول، هر څه بدل و، ولې انسان هغه موجود ده چې له هر څه سره ځان عیاروي، له هر محیط او ماحول سره په مرور به زنان بېرته ځان عیاروي او له هغه سره عادت کوي. خو زما د ژوند هغه لومړۍ ورځ ده چې کله زه آلمان ته راغلم، هېڅکله به مې هم له ذهن نه لرې نه سي، او هغه به همیشه زما په ذهن کې حق پاتې وي. کله چې د افغانستان ته مې وکتل، کله چې د محیط ته مې وکتل، کله چې د ماحول ته مې وکتل، او هوا هم ډېره سړه وه، مونږ چې کله له افغانستان نه راتللو، دلته په افغانستان کښې هوا ډېره ګرمه، هغه مې د ماشوم هم، نو هغه ما ته ډېره جالبه وه. او کله چې راغلم، دغه د کور او محیط او ماحول هر څه راته بل رقم ته وخت نوي وه، نو ټول شی غیر منظم، غیر مرتب وه، دته زه هم ډېره ستړې او خسته وم، نو دې وضعیت په ما باندې واقعاً ډېره بده اغېزه وکوله. او بیا لاړلم هغه راهنما چې مونږ ته فقط یوې ورځې لپاره یو نفر چې راغی، هماغه مونږ تر یوه سوپر مارکېټه بوتلو، هغهلته ما د ژوند د لومړني توکي مې راونیوله او هغه مې راوړله کور ته. نو بیا بعد له هغه مونږ مثلا تقریبا یوه میاشت مونږ نه سوای کولی چې هغه ورځ مونږ یو ځای ته ځو هغه پیدا کړو. هر څومره وروسته نړۍ ډېره وړکۍ شوې ده، د انټرنیټي موضوعات لکه لوکیشن او د شیان چې دي تاسو په موبایل کې درکول کېږي، او ته راحت کولی شې چې یو ځای نه بل ځای ته خپل موخې او خپل هدف ته ورسېږي. خو دا هغه څه دي چې په افغانستان کښې نه کارول کېدی، او مونږ ته هم دا یو نوی شی و. مونږ څه سرګردانۍ بچیانه درلودل، یا مثلا په سړکونو او واټونو کښې د ترافیکي علایم ماشومان له دې سره کله څه له یوه داسې جنګ ځپلي هېواد نه راځي، ورته واقعا مثلا نوي دي او نابلده دي، ورسره وخت نا وخت مثلا ځینې ستونزې او تېروتنې تېر کېږي. نو دا هغه څه دي چې زه په لومړۍ ورځ له دې سره مست شولم. مثلا ماشومان مې مریض و، دوا ته مې ضرورت درلوده، په اسانۍ سره چې ډاکتر ته هم ځې، تا ته مثلا دوا نه درکوي، نو توسعه کوي چې تاسو اوبه وڅکئ، یا دا ورکوي، هغه ورکوي. با سنی سر دوام شاینه و کیده هر سوزی هر خاطری دیده سفر دلمره و رز نحسم زمان پا ذهن که پاتی دی و همیشه با در پاتی دی.
بله میرمن ستان اگزی الخبلو تجربونا هغو میرمنو تا توائی چه امداوز یا پلار دی یا نوی تصمیم نیسی سفر وکری ذهنن دوی توم را مداوزی او روست با پدی وقا گیگو چه کم کارونا باید دوی وکری
انسان سی یو جای تزیل اخبل محیط تاتوبی هر جای کستا سوزوک رسوی دا ده هغه ترکول ده هغه پری خودل ده هیچ افغان لپاره هم ساده خبرانه ده واقعا دیر سخت ده سکلته لخبل حیوات نجلا که لخبل خلکو نجلا که لخبل ولس نجلا که ده واقعا انسان روحان و روانا مثلا زیاد تقبل عویز و تحصیر لندی نسیت داد کسان مثلا پتده کدی خوشحاله ایس رازی کلس محیط گوری کلس لکورنین مثلا لریکیگی او بیا روست و روست ده هغو هغه نشتون ورته ډیر سخت تمامیږي او انسان له روحي لحاظه هم بیرته خپل اغیز او تاثیر لاندې نیسي. خو بیا هم زما توسعه د هغو دوستانو او عزیزانو لپاره تازه سخر کوي دا داسې دوی باید ذهنن او روحن باید آماده واوسي او خپل ځان له محیط او چاپېریال سره عادت کړي منفي فکرونه له خپل ذهن نه لرې کړي او د یو مثبت لور په طرف باندې باید وګوري مثبت نګره واوسي او ده هغه سری کچیر دوی همیشه به دی فکر و سیس والا کورانه می پاتس و یا ده و یا هغه به هغه وقت نه کلاس ده پر زهنی و روحی موضوعات و سر گرفتاره که بیا نه ده شپل کورانه لپاره چه کولیسی او نه هم ده زن لپاره چه کولیسی. نو هر سر یو که چه نوی محیط که زن تر نوی دوستان پیدا که لحوغو سر مثلا یا چه زن مصروفه که لمطالعه سر زن مصروفه که ده هغه سری دوی ذهنی او روحی فشاروز خشغوری دیوی بیشی راتون که لپاره با دوی آماده کوی
دی نور چه باید لدان سره ولیری؟
موسیس دیر عرینه دا او ودول هم دیر مهمه دیه خوشه با هر چوک باید تا هر جبه بانده چه چون را جبه ازدوی زن پی مسلطه ولیسی حقوم را ده انسان پا گتا ده حقوم را ده انسان شخصیت تا هم مثبت اغیز لری حقوم را دوی لسون زونه بچ کوی کلاس مثلا منگ اروپا تراغلو آلمان که چه تنور سپوری منگ مثلا جبه بانده مسلط نید یو توسعه یو پیشنهاد میده ها کسان لپاره سفر که ویده ده سی دخال که با خبرو کسی دنه گرزی دکه زیل خپل سفر ندیر خراب تجربه میده ده سی ما تا دوستان رو دیجا نید کلا زیل تماس که چون دوی ما تا مثلا هر یو هر چرا کلی مثلا یو را تولی سی دلتا نخیط که نستا مثلا رو جایگان نستا نخیط که جان سر رو جایگان رونا مثلا نقل را تولی کتان تکی نستا تکوالی سی زن لپارا کتان جامو واخلی تیاری که مثلا تکه زن سر راولی بلی ویده سی مثلا دلتا زرفون دیر قیمت دی لوحی دیر قیمت دی دلتا هیچ هم قیمت ندی هر سی ترلاسا کولی سی کلا سی زراغ لما منگا تای سی مثلا خروجایی وم نخی و که مثلا شد برستن و هم نخی و که مثلا زرف و هر چی من تراکلی و او ما نخپل سفر دوم را خست کن کرده و دوم را می قزان بند بوج زیاد کرده و سلحه در زیاد تقریبا دلش پاولاس بایی که من سره و دلت یوش میره فانان چه که مثلا زی سوپرمارکت تا قاشق بایی کوی هغه ارتوی سی و نیمه یورو ده یا یو یورو ده او دوی به هغه ماسبه کوی پرفانه بانده به هغه تخبیل دوستان تا مشوره ورکی سی توسو مثلا دشای در سره باوری سی دلتا دیر قیمت ده در آوری دیر قیمت ده دست حال که چی دوی پیسو بانده هیچ هم قیمت ندی او لطفا به ده نور ماسبه کوی نه پرفانه بانده زی که پهر محیط کسی بین که پا همه پیسو با مدی خبری کوی متوسام ده دوستان لپاره هم دغه ده هغه څوک چې سفر کوي لطفا دغه شیان د ځان سره هیڅ نه راوړي هر محیط هر محل ته چې ځي هر څه هغه هلته ترلاسه کولی سي هر څه پیدا کېږي له خپل سفر نه د خوند واخلي مثلا سه یو ځای ته ځي له هغه څه خپل تګ نه د لذت نیسي.
وګم مسادات چې په 2014 کال کې کاناډا ته کډواله شوې وې دا چې د خپل پلمړی کې لډیرو سختې سره مخ شوې و هو ډکړې و چې تر خپل توان له هر کډوال سره مرسته وکړي خارو بازار کې بلد کړي د رسمي دفترونو قوانين ورته بیان کړي او پرې نګ دي کومې ستونزې چې د لیدلې نور مهاجرې هم وویني. لمیرمن سادات سره مې مرکه کړي نو موري په افغانستان کې د خپل دندې پایل خځو ته لکار څخه کړي هغه په پایل کې په افغانستان کې خپل کار څخه وایي.
افغان مېرمنې متاسفانه چې د کوم راځي نه چې یعنی کله چې مونږ واړو هم د افغان خزو د مشکلاتو په اړه مونږ اوریدلې وو، مګر کله چې ما کار پیل کو افغان خزو سره، خزو د حقوق د دفاع لپاره ما کار شروع کړ، نو هغه وخت زه پوه شوم چې رښتیا افغانستان خزو څومره قوي دي او څومره دوی غمونه زغمي. هغه مره مشکلات چې افغانستان خزو لري، نو زه فکر نه کوم چې د دنیا هیڅ یو مملکت خزو دونه مشکلاتو سره مخ وي. هغه وخت صرف یعنی اد اقل شاید یو فیصدی د خزو وی چې هغه خپل ازادي لرل تر یو حد پورې البته، مګر متاسفانه اوس په افغانستان کې خزو ته خپل د نفس اخستلو صلاحیت هم هغه خپل نه لري. د هغه د خپل د کالو اخستلو، هغه خپل د تعلیم چې د هغه شرعي حق دی، اته هغه هغه ته نه ورکول کیږي. نو فکر وکړه یعنی خزو کاملا د جامع نه حذف شوی.
اوس راځو د تاسو د مسافرت ژوند ته. کله چې افغانستان تاسو مهاجرت وکړ، نو اوس په ملک کې تاسو اوسېږئ، د مېرمنو لپاره څه کوي؟
ما د خزو دردونه یعنی بیخي ورسره یعنی کاملا د افغان خزو ژوند ما ته لکه آینه غوندې صاف ښکارېدل. کله چې ما دوی سره کار وکړل په افغانستان کې، ما ولیدل چې دوی څونه تکالیف او مشکلات سره مخ دي. کله چې زه د افغانستان نه راغلم کاناډا ته په 2014 کال کې، نو دلته هم زمونږ خزی وی چې عین مشکلات لرل. فقط یوازنی تفاوت دا و چې دلته حکومت وو او هغه کولای شو چې مراجعه وکړي ارګانونو ته او خپل شکایت وړاندې کړي، مګر ډېرې ښځې د رسم و رواج د خاطر، د کلتور او فرهنګ د خاطر، دوی نه شو کولای چې حتی هماغه ظلم حتی په خارج کې یعنی په کاناډا غوندې ځای کې هم هغوی د خاوند ظلمونه متحمل کېدو او هغوی تحمل کولو دغه ظلمونه به تحمل کول غږ به یې نه ویستل. مهاجرین کله چې راتلل د افغانستان یا د امریکا د لارې نه، نو هغوی سره ما به ډېر کومک کولو. البته دا زما کارونه ټول ولنټیر کارونه مې دي، رضاکار کارونه چې ما کړی، نو دا کومکونه ما د وخت نه افغانانو سره کول. کله چې بیا د 2021 کال کله چې حکومت د افغانستان سقوط وکړل او افغانانو راتګ کالګری ته شروع شو، دلته دا نوې راغلي افغانانو سره بلده شوم. کله چې مې دوی ته ولیدل، نو د دوی حالت ډیر زیات خراب و واقعا. او هغه وخت هم دغسې یو وخت هم و چې ډیر تاثیر کړی و خلکو باندې، ما باندې هم ډیر زیات تاثیر کړی و، مګر هغوی په صحنه کې و، هغوی د هماغې صحنې نه وتلي وي، نو هغوی ته ډیر مشکل و. نو ما داسې ښځو سره مخامخ شوم چې د دوی حالت به مې کتل، نو دوی ډیر یعنی ناتوان ښکارېدل، بې کسه ښکارېدل، خبرې نه شو کولی، د دې جرأت نه کول چې خبرې وکړي.
کله چې یو څوک مسافریږي بل وطن ته ځي، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویل، لارې خو مشکلات وي، څومره ښه ده هغو افغانانو ته چې لپخانه هلته میشت دي په عامه خبره د دوی لاس ونیسي او دوی سره کومک وکړي؟
یو خبره ده کله چې افغانان یو بل سره، د هر کشور خلک چې وي، د هر وطن خلک چې وي، کله چې د ماغې وطن خلک هغوی سره وګور نه کړي، نور خلک د هغوی په رسم رواج نه پوهېږي. هر مملکت چې دوی ځي خدمات شته دی، اما کله چې دوی د هغوی په ژبه نه پوهېږي، د هغوی په رسم رواج نه پوهېږي، نو خدمات دوی ته هغومره مفید نه تمامېږي. هغه کس چې د دوی په ژبه پوهېږي، د دوی په کلتور رسم رواج د هماغې محیط دی، نو دا واضح خبره ده چې د هغې خدمات ډېر مؤثر وي دوی ته. یعنی دلته تر هغه ځایه پورې زما تجربه دی، کله چې دغه ښځې راغلل، نو ما ولیدل چې څومره مشکلات لري دوی، حتی خپل لاره نشي پیدا کولی، حتی خبرې د یو چا نه پوښتنه نشي کولی چې یو څه یې په کار وي، پوښتنه نشي کولی چې دغه څه مې په کار دی، د کوم ځینه واخلم. زه په دې فکر کې شوم چې دوی ته باید یو پلان زه وسنجومه، زه باید حداقل یوه لاره ولرم چې د دوی مشکلات حل شي. دوی به چا ته مراجعه وکړي؟ کله چې دوی د دې هوټل نه ووتل، نو دوی ته به ډېر مشکل وي چې دوی خپله لاره ته پیدا کړي. ما د واتساپ ګروپ نه خپل کار شروع کړل، ښځو ته یو واتساپ ګروپ مې جوړ کړو ښځو دپاره، چې په دې کې هر هغه ښځې چې د افغانستان نه راتلل، د هغې واتساپ نمبر به مې دې ګروپ کې اټکول، او هغوی ته به مې ویل چې هر مشکل چې تاسو لرئ فقط په دې ګروپ کې شیئر درکئ زه تاسو ته جواب درکوم، ځکه چې هغوی خپل د یو ډېر متاسفانه د یو ډېر وړوکی سوال دپاره هغوی مجبور وو چې ورځې یا هفتې انتظار وباسي تر څو چې هغوی نوبت ورسېږي او هغوی یو کارمند ته مراجعه وکړي او هغه د دې ځواب ورکړي.
میرمن صادق، که داسې راته وایې تاسو دغه مرستې چې له نویو درغلو مهاجرینو سره کوئ، علت یې څه ده؟ آیا کله چې اول خپله لاړې له ډېرو بدو ورځو سره مخ سوې، د دوی وضعیت ډېر زیات بدتره دی، څه علت ده چې تاسو غوښتل نوي کډوال په تېره بیا میرمنې هلته لاس ونیسئ؟
علت یې دا و چې هر څوک کله چې نوي راځي نو مشکلاتو سره مخ کېږي. زه هم ډېرو مشکلاتو سره مخ شوم کله چې زه نوې کاناډا ته راغلم. دغه ټول کارونه مې زه مجبور وم چې په خپله مخ کې تویسم. په هغه وخت کې حتی ما خپله لاره نشو پیدا کولی، حتی نه پوهېدم چې کوم سرویس زه ونیسم یا کوم بس زه ونیسم تر څو کولی شم چې هغه ځای ته شفاخانې پورې حتی زه لاړه شم. یو نهاد و چې هلته زه لاړم، هلته خوشبختانه یو دوست مې پیدا کړل چې هغه په پښتو ژبه خبرې کولې. دا رو رو زما خورخونده شوه او دا یو ورځ ما ته ګوګل مپ وښودل. نو ګوګل مپ شاید ډېر دلته یو عادي خبره وي، اما متاسفانه مونږ په افغانستان کې نه ګوګل مپ استفاده کوو او نه دغه سیستمونه لرو. دلته هغه ګوګل مپ کله چې ما ته وښودل نو څومره اسانتیاو سره زه مخ شمه. دغه عادي خبرې هم کله چې زه نه پوهېدم ډېر مشکلاتو سره مخ کېدم. نو دغه وجه وه چې هغه سختې چې ما ولیدل، ما نه غوښتل چې نور افغانان وګوري. نو هغه وخت کې چې زه راغلم شاید داسې یو کس نه و لکه ما غونده چې دلسوز د افغانان وي او هغوی ته خپل وخت ورکړي او هغوی سره مرسته وکړي. مګر کله چې افغانان دلته راغلل زه په دې فکر کې شوم چې هغه وخت که دلسوز نه و د دوی نو اوس باید زه دوی ته دلسوز شم. نو زه باید دوی ته دوی سره مرسته وکړم، زه باید دوی سره د دوی لاس ونیسم. د یو افغان په صفت، د یو ښځه په صفت زه باید د دوی لاس ونیسم او تر څو دوی هغه مشکلات سره چې زه مخ شوی یم دوی مخ نشي.
بیا اوس چې تاسو قرار دی معلوماتونه کورسونه افغانانو ته هلته رهنمایی کوئ چې دوی افغان استادان ولري تر څو په ژبه سره پوه سي او د انګلیسي چې دغه ژبه ده زر زده کړي، دغه کارونه ستاسو کوئ؟ آیا کوم څوک تاسو سره مالي مرسته کوي که دام تاسو خپله رضاکارانه کوئ؟
متاسفانه اولو کې هیڅ مرسته نه کولو. نو ما خپل کارونه ولنټیر شروع کړل. ښځو ته تقریبا 300 ښځې فعلاً هم ما سره ګروپ کړي چې هغوی ته زه خدمات البته وړاندې کوم. کمپیوټر کورسونه مې ولنټیر دوی ته آنلاین شروع کړل. هیڅ کومه مرسته نه وه. ډېر مې کوشش وکړ چې باید د کومې لارې نه یعنی مخکې ته لاړ شم تر څو شم کولی چې حداقل دې خلکو ته کمپیوټر پیدا کړم یا لپټاپ پیدا کړم چې دوی ته زه ورکړم، چې زه که ولنټیر درس ورکوم حتی هغوی دا وسایل ولري. متاسفانه ما ونه شو کولی ځکه چې هغه وخت زما کار کوو. بعد هغې نه زه په دې فکر کې شوم چې زه خپله باید یو نهاد ولرم تر څو وکولی شم چې فنډنګ واخلم دغه افغانانو ته باید کار وکړم. خوشبختانه په 2020 اگست کې زما نهاد ثبت او راجستر شو. د هغې د لارې نه ما تقریبا یو کال کوشش وکړ چې تر څو زه وشم کولی چې یو وړوکی فنډنګ واخلم انګلیسي صنفونو ته. فعلا هم کمپیوټر کورسونه لرم ولنټیر، البته بل دا چې بعض نور فعالیتونه لرم چې ټول البته ولنټیر دی. فقط انګلیسي صنفونه د پاره د امیګریشن د خونه یو وروکې فاندینګ ما ته راکړل شوی. په هغه باندې زه د صنفونه مخکې ته وړم.
بله، ډیره زیاته مننه.
ژوند دې ښه تاسو.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
په سلامونو مو د نن ورځې درسي ساعت ته هرکلی کوم. نن دوشنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د درسي ساعت د دې خپرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. نن به خون کې راته د تیر درس په دوام چې هسته او اټوم وو کوانتم نمبر تشریح کړي. نه خون کې به واورو چې کوانتم نمبر څه شي ته ویل کیږي او په کیمیا کې په کومو تورو سره ښودل کیږي. د درس په جریان کې اورو چې کوانتم نمبر څو ډوله دی او هر ډول یې په کیمیا کې ځانګړی اهمیت لري.
په پیل کې اصلي کوانټم نمبر دی چې د ان په ټولو سره هم ښودل کیږي. دا کوانټم نمبر د الکترونی ورزې جسامت، د اتوم شعاع او د الکترونونو انرژي کې سویت هسته په پرتله په بیلابیلو قشرونو کې راشي چې ان یې مساوي کیږي د یو څخه تر اووه پورې او د انګلیسي په غټو تورو سره ښودل کیږي کې ال ایم این او پی کیو تورو سره ښودل کیږي. فرعي کوانټم نمبر دا کوانټم نمبر د الکترونونو اوربیتالي شکل تاکي او یا په یو اصلي سویه کې د فرعي سویو شمېر راشي. فرعي کوانټم ته اوربیتالي کوانټم نمبر هم وایي چې د ال په توري سره ښودل کیږي چې د اوربیتالونو نوم د اس پی ډي اف جی ایچ په توري سره ښودل کیږي. د اوربیتالونو شکلونه یې دي چې د اس اوربیتال، د پی اوربیتال او د ډي اوربیتال داسې شکلونه ځانته غوره کوي چې د پی د سوې د اوربیتالونو د الکترونی ورزې بڼې یا په دې شکلو سره وي. د دې د سوې د اوربیتالونو د الکترونی ورزې بڼې هم په دا شکلونو سره وي. د اس د اوربیتال د چوبیزي شکل ځانته غوره کوي. همدارنګه د پی اوربیتال دی چې دا شکل ځانته غوره کوي. د ډي اوربیتال دی چې په دې شکلو سره ځان ښکاره کوي. مکناتیسی کوانټم نمبر د ایم ایل په توری سره هم ښودل کیږي. دا کوانټم نمبر د الکترون مکناتیسی خواص تشریح کوي او هم په هر عمومي سویه کې د هر نو اوربیتال تعداد شي. مکناتیسی کوانټم نمبر لاندې قیمتونه اخیستلی شي چې قیمتونه عبارت دي د دې فارمول په درلودلو سره دوه ضرب ایل جمع یو سره چې د فریکا مکناتیسی کوانټم نمبر ځانته یو درې پنځه اووه قیمتونه اخیستلی شي. سپین کوانټم نمبر وایي چې د اس په توري سره هم ښودل کیږي. وایي د سپین کلمه چې ده د تاوېدو په معنا ده یا د څرخېدلو په معنا ده چې د الکترون حرکت په خپل محور باندې د سپین کوانټم نمبر په نوم یادیږي. د کوانټم نمبرونو قیمتونه دي چې د اصلي کوانټم نمبر، د فری کوانټم نمبر، مکناتیسي کوانټم نمبر قیمتونه په دې جدول کې ښودل شوي دي. په اوربیتالونو کې د الکترونونو د توزیع لپاره یو شمېر قاعدې په لاندې ډول سره دي. لومړی د پاولي قاعده، د هون قاعده او د کلچکوفسکي قاعده ده. لومړی د پاولي قاعده وایي چې پاولي وایي وایي په یو اتوم کې الکترونونه نشي پیدا کېدای چې څلور واره کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. یعنې داسې امکان نه لري چې د یو الکترونونو هم د اصلي کوانټم، فری کوانټم، مکناتیسي کوانټم یا سپین کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. داسې امکان نه لري لکه د هیلیم او لیتیم په مثال کې لیدلای شو چې د دې هاف کوانټم نمبرونه فرق لري. د هون قاعده بیا وایي وای فری عین انرژي کې سوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه داسې د کیږي چې وایي د هغوی د سپین د عددي قیمتونو مجموعه اعظمي وي. یا په بل عبارت الکترونونو د فری سوي اوربیتالونو لومړی وایي په تاکه شکل او هم جهته سپین سره ټکي. خو که چیرې زیات الکترون شتون ولري د هغوی جوړه کېدل په اوربیتالونو کې له مخالفو جهت سره سپین سره پیل کیږي. یعنی په دې مثال کې لکه د نایتروجن او اکسیجن چې وینو لومړی کله چې دا د اوربیتالونو ډکوي لومړی دا په هم جهت او ټاکه شکل سره ډکوي. کله چې د اوربیتالونو خانې د دې د کې کړل او نو د اوربیتال او قیمتونه زیات کړل نو هغه به په مختلفو جهت ډول سره د اوربیتالونو سره ډکوي. بل لکه په دې ځای کې وینو چې د هایدروجن، د هیلیم، لیتیم، بیریم عناصرو انرژي کې سوي ښودل شوي دي چې په دا لومړی خپل ځان په طاقت ډول سره ډکوي. هم جهت ډول سره کله چې د الکترونونو شمېر زیات شي په مختلفو جهت ځان ته په اوربیتالونو کې ځای اختیاروي. همدارنګه دا نور مثالونه دي چې موږ وینو فشکې د کاربون دی، برومین دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی او نیون عناصر وینو چې په تا لومړی په تاکه هم جهت ډول سره اوربیتالونه ډکوي. بیا کله چې شمېر زیات شو په مخالف جهت سره د اوربیتالونه خانې ډکوي. دا یې ځینې نور مثالونه دي. کلچکوفسکي قاعده وایي وي الکترونونه لومړی د هغې انرژي کې سوي اوربیتالونه کې ځای پر ځای کیږي چې د اصلي ان او فوري ان کوانټم نمبرونو عددي قیمتونو مجموعه د ان جمع یو یې کوچنی وي. یعنې په دې مثال کې وینو چې دوه د اصلي کوانټم نمبر قیمت یې دوه دي او د ایس پوربیټال کې دي چې د ایل قیمت یې صفر دا چې کله جمع شي نو دوه کېږي همدارنګه پی د وینو چې دا وایي وایي د دې او مجموع قیمتونه یو د بل څخه کوچني وي لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کېږي وایي که چېرې د دوو یا څو سویو ای این جمع یو مساوي وي او په دې صورت کې د هغو سویو اوربیټالونو الکترونونو په واسطه ډکېږي چې د اصلي کوانټم این قیمت یې کوچنی وي په دې شکل کې بیا د این د کوانټم قیمت باندې د دې اوربیټالونو سره ډکېږي لکه چې د اصلي کوانټم نمبر یې څلور دی او فرعي کوانټم نمبر یې درې دی نو کله چې دا سره جمع کې اووه کېږي یعنې په دې کې بیا د دې قیمتونه یا مساوي او همدارنګه د این کوانټم نمبر قیمت یې کوچنی وي د اصلي او فرعي انرژي سویې د کچ فوکس قاعدې پر بنسټ باندې په ډېر ډول دي چې کله موږ غواړو دا ترتیب کړو نو هغه په د یو اس دوه څخه یعنې د لومړي اصلي سویې دي چې کې ال ایون او پي کیو همدارنګه آر هم پکې شامل او فرعي سویې مو دي چې دا د یو اس دوه اس دوه پی درې اس درې پی څلور اس درې ډي څلور پی پنځه اس څلور ډي پنځه پی شپږ اس پنځه ډي څلور اف شپږ پی او اس پنځه اف په دې شکل سره دا ان خپل چې شي انرژیکي سویې ډکوي یعنې لکه څرنګه چې وکټورونه درخواته تللی دي په دې شکل سره دا کولی شي خپل هغه انرژیکي سویې په الکترونونو باندې ډکې.
درنو زده کوونکو د کوانټم نمبر په برخه کې ښوونکي ځینې قاعدې هم موږ ته وړاندې کړې چې له دې جملې یو هم د کلچوفسکي قاعده وه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنی مبجو لا ازادی رانی.
دی ولسم ټولګیز د کونکو ته خرغلاست ویم. د کیمیا په تیر درس کې مو د مخلوطونو درس ولوست او خون کې راته د متجانس او نامتجانس مخلوطونو په باب معلومات راکړل. دا د نن د کیمیا په درس کې فلزونه لولو. په دې درس کې درې برخې شاملې دي چې فلز، غیر فلز او شبه فلز موضوعات دي. د ښوونکي په درس کې د دې درې واړو ترمنځ توپیر تشریح کیږي. زو او په ګډه دې درس ته غوږ کړو.
فلز، غیر فلز او شبه فلز څه پیژنو؟ په عمومي ډول عنصرونه په فلزونو، غیر فلزونو او شبه فلزونو ویشل شوي دي. هغه عنصرونه چې د برېښنا او تودوخې ښه تېرونکي دي د فلزونو په نامه سره یاد شوي دي. فلزونه وایي خپله چې فلزونه څه شي دي. فلزونه فلزي ځلا لري. هغوی زیاتره جامد او کلسترلي دي. د پاڼې کېدلو او سیم جوړولو وړتیا لري. داسې چې له سرو زرو څخه دومره نازکې پاڼې جوړېدای شي چې د لمر وړانګې له هغوی څخه تیریږي. او د پلاتین له یو کیلوګرام څخه د استوا د کشې د اوږدوالي په کچه سیم جوړېدای شي. غیر فلزات چې دا عناصر په طبیعت کې بنسټیز رول لوبوي چې د نن ورځې د صنعت بېلابېلو برخو کې کارول کېږي. دا عنصرونه د بېلابېلو مرکبونو د جوړېدو لامل شوي دي او د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ارزښتناک رول لوبوي. د بېلګې په ډول کاربن هغه عنصر دی چې د ټولو عضوي مرکبونو په ترکیب کې شتون لري. همدارنګه غیر د شبه فلزات عنصرونه وایي چې شبه فلزات چې د کیمیاوي عناصر ځینې د هغوی د ځانګړي الکتروني جوړښت پر بنسټ له شرایطو په پام کې نیولو سره دوګونی یعنی امفوټیک خاصیت لري. داسې چې په ځینو حالاتو کې فلزي خواص او په ځینو نورو حالاتو کې غیر فلزي خواص له ځان څخه شي. هغه عناصر چې امفوټیک خواص لري د پیریوډیک چلول په منځنۍ برخه کې ځای او د متحول اکسیدیشن نمبر لرونکي دي. که چیرې په مرکبونو کې د مثبت اکسیدیشن نمبر ځان ته غوره کړی وي نو په رښتیا سره غیر فلزي خاصیت یې له ځانه ښودل دي او ارجاع کوونکي دي. د بېلګې په ډول د کروم عنصر چې دي د شبه فلزونو له عناصرو له ډولونو څخه یو عنصر دی. که چیرې دا عنصر په مرکبونو کې د مثبت شپږ اکسیدیشن نمبر ولري د غیر فلزي خواص له ځان څخه ښکاره کوي نو کله چې له مرکبونو څخه مثبت درې اکسیجن نمبرونه لري له ځانه فلزي خاصیت راشي لکه قوي الکلیو سره ارجایی او د قوي تیزاب سره اکسیدي کوونکي خاصیت له ځان څخه ښکاره کوي. د شبه فلزونو عناصر میل لري چې له نورو عناصرو سره کوولنسي مرکبونه جوړ کړي او اکسیدونه یې جوړول او چې اپټیټونه یې بیا نسي جوړولی چې دا د شبه فلزونه دي چې ځان څخه هم پورتیک خاصه شي چې هم د فلزونو او هم د غیر فلزونو خواص په ځینو حالاتو کې ښکاره کوي.
د فلزونو په درس کې یو جالب موضوع دا و چې ځینی کیمیاوي عناصر د الکترونیکی جوړښت یا ساختار لمخې په ځینی حالاتو کې فلزي خاصیت یا ځانګړنې لري، خو کله ناکله خپل خاصیت بدلوي او په غیر فلز بدلیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د 12 ټولګي په تیر درس کې مو د عضوي کیمیا درس پیل کړ. دا د نن عضوي مرکبونه لولو. په دې برخه کې ښوونکي راته عضوي مرکبونه تعریفوي او وابورو چې څنګه د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر وکړو. دا هم تاسو او دا هم د عضوي مرکبونو درس.
د عضوي مرکبونو په امتداد ارګانیک کمپاونډز نور پیژندنه وایي چې عضوي مرکبونه هغه دي چې د هغوی بنسټیز جوړوونکي عناصر کاربن او هایدروجن دي او په مشتقاتو کې د عناصرو د دوراني جدول نور زیات عنصرونه شامل دي لکه میتان دي، میتایل کلورایډ او داسې نور شامل دي. د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ یو لږ توپیرونه وایم. عضوي مرکبونه چې دي ټول عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي او ځینې یې هم په خپل ځان کې د فاسفورس، سلفر، اکسیجن، نایتروجن او هلوجنونه هم لري. غیر عضوي مرکبونه بیا کاربن نه لري او که یې لري نو د کاربونیټي او یا اکسایډي په شکل وي او د دوراني جدول تور او اکثر پکې شامل دي. دوام د عضوي مرکبونو شمېر میلیونونه دي او د غیر عضوي مرکبونو شمېر لږ دي. د عضوي مرکبونو اټومونه ترمنځ اړیکې اشتراکي دي او د غیر عضوي مرکبونو ترمنځ اکثر اړیکې آیوني وي او عضوي مرکبونه په اسانۍ سره سوځي او غیر عضوي مرکبونه په اسانۍ سره نه سوځي او د ځینو تعاملونو په وخت کې زیاتې تودوخې ته اړتیا لري. زیاتره کیمیاوي تعاملونه په عضوي مرکبونو کې ورو یا بتي وي او ډېر وخت او حرارت ته او یا هم کتلې ته اړتیا پیدا کوي او په غیر عضوي مرکبونو کې اکثره کیمیاوي تعاملات چې وي چټک وي یعنی تیز وي. په عضوي مرکبونو کې اکثره په اوبو کې حل کیږي او غیر عضوي مرکبونه په اوبو کې په اسانۍ سره حلیږي. عضوي مرکبونه غیر الکترولیت او د برېښنا نه سي تیرول. غیر عضوي مرکبونه الکترولیت او برېښنا حادي دي. عضوي مرکبونه د بکتریا په مرسته ورسیږي او تجزیه کیږي او غیر عضوي مواد د بکتریا په واسطه نه ورسیږي او نه هم تجزیه کیږي. عضوي مرکبونه لوی مالیکولي وزنونه لري او غیر عضوي مرکبونه مالیکولي وزنونه یې لږ دي. همدارنګه عضوي مرکبونه د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې لري او د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې په غیر عضوي مرکبونو کې نه لیدل کیږي. همدارنګه هایډروکاربونز وایي نه چې هایډروکاربونونه په دوه ډوله دي. الیفاټیک هایډروکاربونونه دي همدارنګه اورومټیک هایډروکاربونونه دي چې د هغه له ډلې څخه الیفاټیک هایډروکاربونونه مشبوع هایډروکاربونونه او غیر مشبوع هایډروکاربونونه لري. په مشبوع هایډروکاربونونه کې الکانونه دي چې فارمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د غیر مشبوع هایډروکاربونونه کې الکیلونه چې فارمول سی ان ایچ 2 ان او همدارنګه الکایلونه چې فارمول سی ان ایچ 2 ان منفی دوه دي. همدارنګه اورماتیک هایډروکاربونونه کې د بنزین مشتقات دي. بنزین ته ورته کری یو کریز هایډروکاربونونه دي، سو کریز هایډروکاربونونه دي، همدارنګه هیټرو اورماتونه شامل دي. پاغلر کې لومړی مشبو هایډروکاربونونه یا هم الکانونه وایو. الکان د کاربون او هایدروجن الیفاتیک مرکبات دي چې عمومي فارمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د مشبو هایډروکاربونونه او یا پارافین هایډروکاربونونه په نامه سره هم یادیږي. د الکان د مرکبات د نومونه په پای کې ای راځي چې د هغه ساده مرکبات معمولي تریبل نومونه لکه میتان، ایتان، پروپان او داسې نور دي چې په دې شکلونو کې میتان، ایتان، پروپان او بیوتان لیدلای شو. نومې شودنه یې کوو چې نومې شودنه په لړ کې کچی د الکان په مرکبات د هایدروجن یو اتوم کم چې نو دا ګروپ د الکایل په نوم سره یادی لکه میتایل ګروپ دی او دغه ایتایل ګروپ دی او کچی د میتان څخه د هایدروجن دوه اتوم کم چې نو دا ګروپ د میتلین په نوم یادی لکه میتلین کلوراید. همدارنګه د مشبو هایډرو کاربونونو او الکلونو عبارت دي له میتان، ایتان، پروپان، بیوتان، پینتان، هیگزان، هیپتان، اوکتان، نونان، ډیکان. همدارنګه د عمل لري تو هیگزان، ډیکان پورې او داسې نور څخه عبارت دي. د مشبو هایډرو کاربونونو او الکلونو نوم ایښودن عمومي قاعده یې په داسې ډول ده چې عضوي مرکبات چې موږ انټرنیشنل یونین آف پیور ان اپلایډ کیمستري یعنې د ایپیک په طریقه سره یې داسې نومول کیږي چې لیکن د ځینو ډېرو مشهور مرکبات لپاره ایپیک نوم تر څنګ پخوانی مروج او معمول نمونه هم یا هم په دې نوم ایښودنې کې جواز لري. د نوم ایښودنې په معمولي سلسلو کې د الکانونو مختلف ساختماني ایزومیرونه د هغه د نوم څخه د مخه یعنې ان ایزو او نیو مختاري پیشوند پکښې ایښودلو سره توپیر کیږي. د ان الکان کې د کاربن اتومونو یو مستقیم زنځیر او په ایزو الکان کې منشاب زنځیر چې شي زنځیرونه پکښې جوړیږي چې دا نورمال پینتانونو او زنځیر لرونکي دي. د ایزو پینتانونو او همدارنګه د نیو پینتانونو زنځیر لرونکي او قریبا د نوم ایښودنه ده. همدارنګه دا ځینې نور مثالونه دي. د الکانونو استعمال وایي چې الکانونه څنګه لاسته الکانون د کتسیسي هایډروجنیشن څخه غیر مشبو هایډرو کاربونونه یعنی الکین چې د فلزي کتریس په موجودیت کې د هایډروجن په خپل دوه ګونی اړیکه نسکوي او مشبو هایډرو کاربونونه حاصلیږي. څرنګه چې الکین د مختلفو طریقو په واسطه په اسانۍ سره لاسته راوړل کیږي نو له همدې کبله د الکانون د استعمال دغه طریقه ډیره مهمه شمیرل کیږي. لکه په مثال کې چې لیدل کیږي چې دوه میټایل دوه اوکتان څنګه د الکانون د استعمال څخه لاسته راځي. همدارنګه د الکان د هلوجنیت څخه په مختلفو طریقو لاسته راځي چې په لاندې ډول تشریح کیږي. اول د ګریکنارټ د مرکبات د هایډرولیز څخه د ګریکنارټ مرکب د الکال د هلوجنیت او مګنیزیم د تعامل څخه لاسته راځي چې د ګریکنارټ د معیار کې کاربن او مګنیزیم اړیکه رابطه ډېره فعاله ده او د اوبو په واسطه په اسانۍ جدا کیږي. پروتون په کاربن کې چې منفي چارج لري او هایډروکسید آیون په مګنیزیم باندې چې مثبت چارج لري نصب کیږي او دا لاسته راځي. چې په نوموړي معادله کې د دې لاسته راوړنه شوده سوې ده چې هلوجنونو په دې باندې نسبي همدارنګه الکانونو لاسته راځي. دا د الکان هلوجنیت اړتیا د جست او د تیزابو په مرسته د هغې لاسته راوړنه ده. همدارنګه د الکانونو هلوجنیت اړتیا د فلزات هایډریټ په واسطه چې د لیتیم المونیم هایډریټ همدارنګه د سوډیم بور هایډریټ د اړتیا په واسطه الکال هلوجنیت په الکان باندې پتنیږي. همدارنګه د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې وایي چې الکانونو لومړی څلور مرکبات لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان د تودوخ په عادي درجه کې د ګاز په حالت کې پیدا کیږي. همدارنګه چې بیا هیپتان د ان هیپتان څخه تر بیا ان هیپتا ډیکان پورې مایع او د هغه څخه نور الکان د جامد په حالت کې پیدا کیږي. مایع الکان د بنزین بوی لري مګر قاضي او جامد الکان بوی نه لري. څرنګه چې الکان یو غیر قطبي یعنې یونیپولر جوړښت لري نو له همدې کبله په غیر قطبي او یا ډېرو ضعیفو محلولونو لکه ایتر، کلوروفار، ټیتراکلورو، میتان او بنزین کې په ښه توګه سره د دې حل کېدنه سرته رسیږي یا هم حلیږي. لیکن په قوي قطبي محلولونو لکه اوبو او دای میتایل سلفو اکساید کې د الکانونو د حلېدو وړتیا ډېره کمه لیدل کیږي. الکانونه د غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ د وانډر وال ضعیفه قوه شته چې مالیکولونه د مایع جامد په حالت کې سره نږدې او یو ځای وي. او څرنګه چې د وانډر وال قوه د الکان د مالیکولونو د بهرنۍ سطحې په زیاتېدو سره قوي کیږي نو له همدې کبله کله چې الکان په مالیکول کې د میتین یو ګروپ اضافه شي د هغه الکان د ایشېدو ټکي هم لوړیږي. همدارنګه د منشب الکان د پشان یو منظم جوړښت نه لري او د مالیکول بهرنۍ سطحې د ان الکان په پرتله کمه ده چې له همدې سره د مالیکولو ترمنځ د وندروال قواوې ضعیفې دي او د منشب الکان یا د ان الکان په پرتله د تودوخې په ټیټه درجه کې پیښېدو راځي. دا د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې دي چې د تودوخې په مختلفو درجو باندې پیښېدو راځي. همدارنګه د الکانونو تعاملات دي چې الکان د ډېرو نور مرکبات په پرتله چې فعالي موازي لري ثابت او د ډېرو معیارونو سره په تعامل کې نه داخليږي. د غیر مجبور کارونو یعنی الکان او الکین پر خلاف مجبور کان حتی په ډېر لوړ تودو کې هم د غلیظو فلزي تیزابونو کلوي تهامز او ارجا کوونکو مواد سره تعامل نه کوي. همدارنګه د الکانونو د هلوجنیشن د رادیکلي تعویضي تعاملاتو په نتیجه کې او د الکان د تعامز د سوځولو په واسطه د الکانونو مهمو تعاملات څخه شمیرل کیږي. الکانونو هلوجنیشن څه شي دي؟ الکان په تیاره کې او په عادي تودوخه د هلوجن د فعال مالیکولونو سره لکه کلورین او برومین سره تعامل نه کوي. لیکن که د الکانونو هلوجن مخلوط په دلمل وړاندې ورتیر شي یا د 300 درجه د سانتیګریډ څخه زیاته تودوخه ورکړل شي او یا د پاروکسایډ سره یو ځای شي نو تعویضي تعاملات یا هم سبسټیوشنز ریاکشن اجرا کې چې دا یې په پایله کې الکایل هلوجنیټ یعنی ایکس مسې د کلورین برومین ایچ ان ایچ ایکس حاصلېږي. لکه په دې معادله کې چې لیدل کیږي همدارنګه په کپلې تعاملونو کې د مول اندازې څخه زیات په کافي اندازه هلوجن موجود وي د الکانونو ټول هایدروجنونه په هلوجن عوض کیږي او په دې ترتیب مهم محلولونه لاسته راځي. د میتان او کلورین د تعامل څخه مختلف محلولونه لکه میتایل کلوراید، کلورومیتان، میتلین کلوراید، ډای کلورومیتان، کلوروفارم، ترای کلورومیتان او کاربون تیترا کلوراید یعنی تیترا کلورومیتان حاصلېږي. لکه په دې مفتای تدې فورمول معادلو څخه عبارت دي. همدارنګه د رادیکلي تعویزي تعاملات چې په الکانونو کې سرته رسېږي چې رادیکلي هغه اتومونه مالیکولونه او یا آیونونه دي چې تاکل الکترونونه یې ولري او اټومي اړیکه یعنې بونځ یې مساویانه ماتولو یعنی همولایټیک په نتیجه کې د تودوخې د نور رنګ په واسطه جوړوي. همدارنګه د الکانون یو ځانګړی تعامل رادیکلي تعویزي تعامل دی چې د هغه میخانیکیت په لاندې ډول ښودل شوی دی. د میتان او کلورین د رادیکلي تعویزي تعامل میخانیکیت څه ډول دی؟ میتان او کلورین مالیکولونه د ګاز په حالت کې تعامل کوي او د تعامل په څو مرحلو کې چې منځنۍ ډېر کم عمر رادیکلونه جوړیږي اجرا کیږي. همدارنګه دغه تعامل د نورو رادیکلي تعاملونو په شان په دوو مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی د تعامل یعنی پیل انیج ایک تعامل پیل دی. همدارنګه دوم د زنجیر تعامل دی چې پروپګیشن لومړی مرحله په دې کې لومړی د کلورین یو اټوم د میتان یو مالیکول سره تعامل کوي. یو مالیکول هایدروکلوریک اسید او د میتان رادیکل جوړیږي. په دوامه مرحله کې د میتان رادیکل د یو مالیکول کلورین سره تعامل کوي. دا هغه تعامل څخه میتایل کلوراید او نوی کلورین اټوم رادیکل منځته راځي لکه په معادله کې چې لیدل کیږي. دریم د زنجیر تعامل ختمېدل یعنې دا چین ټرمینیشن څه ډول دی؟ د رادیکلي تعاملونو په دې مرحله کې رادیکلونه له منځه ځي نو له همدې کبله زنجیري تعاملات ختمېږي. رادیکلونه د لاندې تعاملاتو په مرسته تعاملاتو په پایله کې له منځه ځي او د رادیکلونو دوهم ځل یو ځای کېدل ترسره کیږي. بیا هم د دوه الکال رادیکلونه ډیسپروپورشن دی چې د مثال په توګه د دوه الکال رادیکلون څخه یو مالیکول ایتان او یو مالیکول ایتین حاصلېږي. لکه په دې معادله کې چې لیدل کیږي همدارنګه الکانونو تحمض یا اکسیدیشن په مرسته همدارنګه د عضوي مرکبات د ډېرو مغلقو تعاملونو څخه یو هم د هغوی سوځول دي چې انرژي ځینې لاسته راځي چې په لمبه کې الکان د هوا اکسیجن سره سوځي کاربون ډای اکساید او اوبه ترې حاصلې چې د دې تعامل څخه ډېر تودوخه هم آزادېږي. که د تعامل عملیه مکمله نه وي نو په دې حالت کې د میتان کنټرول شوي تعامل څخه اسیتلین هایدروجن او کاربون مونوکساید حاصلېږي او دغه تعامل د نامکمل یعنی قسمي تعامل یا پارشل اکسیدیشن په نامه سره هم یادیږي. خود به خودي یا خپلسري تعامل یا اوټو اکسیدیشن. عضوي مرکبات نه یوازې د سوځولو په واسطه د هوا او اکسیجن سره تعامل کوي بلکې دوی په عادي تودوخه کې هم د هوا او اکسیجن په واسطه په ورو ورو تعامل کوي چې تعامل داسې جریان چې په هغه کې کتریس نه استعمال یا اوټو اکسیدیشن په نامه سره یادیږي. همدارنګه غیر فعال الکان په عادي تودوخه کې په ډېر لږ اندازه تعامل کوي چې حتی دغه اندازه کول د امکان څخه لیرې وي. لیکن منشاب الکان په ځانګړې توګه چې درېمي کاربون یعنی ترتری کاربون ولري د یو کتلس په موجودیت کې او یا د تودوخې په لوړه درجه کې تعامل کولای شي چې د دې په نتیجه کې د تعامل څخه ډېر فعال او ثابت الکایل هایدرو پروفار اکساید جوړیږي چې په صنعت کې دغه څخه د فینول او اسیتون د استعمال لپاره کار اخیستل کیږي. چې ځینې مثالونه دي په دې کې د هغوی ښودل شوي دي.
هیله ده چې نننی درسی ساعت در سره د کیمیا د درس په برخه کې مرسته کړې وي. د کیمیا په راتلونکي درسی ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکو ته د عناصرو خواص تشریح کیږي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د مخلوطونو ځانګړتیاوې ولولي او د دولسم ټولګي زده کوونکي به واوري چې الکینونه څه ته وایي.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار ل اته نیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، لنننی درسي ساعت سره مو له ملتیا مننه کوم. تر بلې خبرونې ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطف.